څلورو بجو د خبرونې تمو په سلامونو هر کله کوو. نن یک شنبه ده، د مرغومی جدید 12 د جنوري میاشتې 2مه. په راپورونو کې راځي د امریکا استخباراتي معلومات وایي چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه حمله د بګرام زندان څخه یوه تښتیدلی بندي کړې وه. طالبان وایي
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی چې هغه د بګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کولی چې بیا وسایل د ځان ورسوي، یو امنیتي ستونزې وي او بیا هدف وټاکي.
کابل کې ځینو کسانو د لاریون پر مهال د افغانستان د کنګل سوې شتمنۍ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په خوست کې بېوزلي کسان د بشري مرستو غوښتنه لري.
معلم و په مکتب کې و چې کونډې اتمونه ټوله تپوتې دي، بېزانګیان دي تپوتې دي، المسیا تپوتې دي.
برېښنا شرکت چارواکي د افغانستان له څلورو ګاونډیو هېوادونو سره د برېښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي.
د 2022 کال تر پای پورې د هغه هېوادونو څخه چې برېښنا واردوي تړونونه کړي دي.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام اوریدلی شئ. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورئ.
لمړی ته ځینو خبرونو سرچکه کې د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هېوادونو سره چې افغانستان ته برق ورکوي د وارداتي برېښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. او د اسرایلو جنګي الوتکو تېره ورځ په غزه تړانګه کې د یاغیانو پر مرکزونو حملې وکړې. بشپړه خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي له هغو هېوادونو سره چې افغانستان ته برق صادروي د وارداتي برېښنا موافقه یو کال نوره تمدید شوه. د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي داسې وویل:
ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برېښنا واردوو. نو د هغوی سره د 2022 کال تر پایه پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سوله.
د شاغلی میوندی په وینا د لاسلیک سوي تړونونو ټول ارزښت 280 میلیونه ډالر دی او د دغه موافقو په نتیجه کې ترلاسه سوي برېښنا به پر شپږویشت ولایتونو وویشل سي. د برېښنا شرکت اوسمهال د طالبانو په واک کې دی. افغانستان د خپلې اړتیا 80% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي. مخکې د دې شرکت سرپرست صفي الله احمدزي ازادي راډیو ته ویلي وو چې برېښنا شرکت د وارداتو په برخه کې شاوخوا 280 میلیونه ډالر پوره وړی دی او د بانکي وضعیت په شکېدو سره به دا پور بیرته پریسي. لسګونو کسانو نن په کابل کې لاریون وکړ او له امریکا یې وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې خوشې کړي. لاریون کوونکو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او پر واشنگټن فشار راوړي چې د افغانستان پیسې ورکړي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. امریکا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بهر کې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه کنګل کړې ده. د یادولو وړ ده چې تر نننی لاریون مخکې افغان ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو په اعتراض کې ګڼ لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د مظاهره چیانو په وینا طالبانو یې مخه نیولې ده. د ښځو د لاریون په وروستي مورد کې لسګونو ښځې د تیرې سې شنبه په ورځ په کابل کې لاریون وکړ او په دغه چې دا لاریون په تاوتریخوالي واوښت. طالبانو د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره هوایي ډز وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر اعتراض کوونکي ښځې د ګډوډۍ او تیښتې پر مهال ټپي شوې. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل سوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټر پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر بلونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لوی لار تګ راتګ کوي. شاغلی عبید پر دې لار له تلونکو کسانو وغوښتل چې د تګ راتګ په وخت کې پوره احتیاط وکړي. تاسیز مجرغله ازادي راديو او ريو اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د اسرایلو جنگي الوتکو 13 ورځ په غزه تړنګ کې د یاغیانو مرکزونه پنه شکړل. په دې او امنیتی سرچینو ویلي د بریدون ورسته له هغه وسول چې له غزې څو راکټونه وته غول وسول. د اسرایلو پاوز نن په یو ټویټ کې ویلي چې ورسته له هغه د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې د سختريزو پر هدفونو هوایي بریدون وسول چې وسلوالو له غزې تړنګ څخه دوه راکټونه وته غول. په ټویټ کې زیاته سوی چې دا راکټونه د تل ابیب له سواحلو ورهاخوا د مدیترانې په سمندر کې ولګیدل. د غزې تړانګه د فلسطینی ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. د اسرایلي پوځ په وینا په ځوابي ډزو کې د راکټونو یوه فابریکه او د حماس یو پوځي اډه په نښه کړې دي. او ټاکل سوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن پر تلیفون له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره خبرې وکړې. دواړه مشران هغه کړکیچ ته په پام چې اوکراین ته نږدې د روسیې د پوځي پیاوړتیا پر سر زیات سوی غواړي د راتلونکي ډیپلوماټیک تعامل لپاره چمتووالي ته بیا کتنه وکړي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي ویلي بایدن غواړي چې د روسیې د یرغل په صورت کې د اوکراین پر مځکني بشپړتیا او ملي حاکمیت د امریکا په ملاتړ بیا ټینګار وکړي. دا په ورستیو درو اونۍ کې به دوهم ځل وی چې دواړه مشران سره ژغېږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې یو ساته خبرونه د راپورونو برخېته. د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اگست پر 16مه د کابل هوایي ډګر په یو دروازه کې ځانمرګې برید کړی وو. امریکایي چارواکي وایي برید کوونکی عبدالرحمن لوګری نومیدې د انجینری پوهنځي پوخانی محصل او د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پرمحل لبګرام زندان څخه خوشی سوی وو.
د کابل د حمید کرزی هوایی ډګر په بیګیټ کې لزانمرګ برید د 3500 سالور میاشتو تیرېدو وروسته د امریکا استخباراتي چارواکو د برید کوونکې په اړه مشخصات راټول کړي. برید کوونکې عبدالرحمن اللوګرین امید او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي محصل وو. امریکایي رسنۍ د متحده ایالاتو د استخباراتي او پوځي چارواکو له قول لیکي عبدالرحمن لبرید یو لس ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیوه د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو بندیانو سره خوشی شو. د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر په بیګیټ کې ځانمرګې برید د اگست په 26مه مازدیګر مهال 5:30 وشو. دا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې تر ټولو خونړی برید و چې پکې نږدې 200 تنه ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. په وژل شویو کې 14 امریکایي پوځیان هم وو. خو د طالبانو حکومت د دې برید په اړه د امریکایي چارواکو معلومات نه تاییدوي. د طالبانو د حکومت ویانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو موږ دا معلومات نشو تاییدولی ځکه هغه د پروګرام زندان د ماتېدو او د دغه برید ترمنځ واټن زمانې ډېر کم و. په دومره وخت کې یو زنداني نشي کوی چې بیا وسایل د ځان ورسوي او امنیتي ستونزې مې.
خو امریکایي رسنۍ لیکي عبدالرحمن اللوګری د متحده ایالاتو لپاره کومه ناپېژندل شوې څېره نه وه. راپور پر بنسټ په 2019 کال کې سی آی اے د هند اطلاعاتي مسؤلانو ته معلومات ورکړل چې په نوي دلی کې بریت کیدونکي دی. هند دا بریت شایم کړ او د بریت په تړاو نیول شوی عبدالرحمن اللوګری سی آی اے ته وسپارو. سی آی اے هغه په افغانستان کې د باګرام زندان ته راولېږه تر دې چې د کابل د سقوط سره سم د طالبانو لخوا د باګرام زندان له ماتې وروسته د هم آزاد شو. استخباراتي معلومات خیچ عبدالرحمن اللوګری دی او افغان سوداګر زوی و چې په مقرر ډول هند او پاکستان ته د سوداګرۍ لپاره تللی او راغلی. هغه په 2019 کال کې هند کې نوې ډلی ته نږدې د مناوره چنا پوهنتون کې د انجینرۍ زده کړې کولې. امریکایي چارواکي وایي طالبانو د باګرام زندان له نیولو وروسته 2000 بندیان آزاد کړل چې په دې کې 6000 طالبان، 1800 د داعش خراسان څانګې وسلوال او نږدې 2000 تنه د القاعده غړي وو. خو په راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو په باګرام زندان تر ولکې وروسته هلته بندي د داعش خراسان څانګې او پخوانی مشر عمر خالد خراساني وواژه. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګني له باګرام زندان بندیان د دوی لخوا خوشی شوی. د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په خبره باګرام ته د دوی د ځواکونو له رسیدو وړاندې زندان مات شوی وو. امریکایي چارواکي وایي عبدالرحمن اللوګری په سرخی پلا او باګرام زندان دواړو کې وخت تیر کړی. خدا څرګنده نه ده چې هغه څه ډول په کابل کې د داعش له بریدګرو سره اړیکه پیدا کړه او څه ډول تر ابیګیټ ورسید. داعش خراسان څنګه له دې برید وروسته هم په کابل، کندهار او کندز کې خونړۍ حمله وکړي تر دې چې په کابل کې د پاسپورت ریاست هم پناخه کړ. دې اندېښنو طالب چارواکي مجبور کړل چې د امنیتي ګواښونو له امله د پاسپورت ریاست وتړي او د خپلو کسانو لپاره د پنځشنبه په ورځ د ځانګړو خدماتو بهیر هم لغوه اعلان کړي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت داعش لوی ګواښ نه بولي او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو کې د دې ډلې 100 کسان نیولي او تر خوای د لویو بریدونو مخه هم ډپ کړې ده. خو شنونکي عزیز معارج بیا وایي داعش لخوا د دې ډول نور بریدونو ګواښ هم زیات دی.
دا
داعش شتون لري په افغانستان کې. نو بنا کچیر طالبان داسې دوی ته تدابیر ونه لري، خپل استخباراتي اداره په بشپړه توګه سمه منظمه فعاله نه کړي، نو بنا دا احتمال ډېر زیاته کېدای سي داعشان نور هم زیات شي.
د طالبانو له حکومت د امریکا په ګډون د نړیوالې ټولنې یوه مهمه غوښتنه دا ده چې له ټولو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نړۍ امنیت وګواښل شي. د طالبانو حکومت هم ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د کوم بل هیواد په ضد نه کاریږي. خدای هم ویلي چې د دې ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره باید حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
ومردل چې د امریکا استخباراتي چارواکو د هغه بریدګر هویت په ډاګه کړ چې د اگست میاشتې پر شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې ځانمرګي برید کړی و. په نتیجه کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او نږدې 150 نور ټپیان شوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه یې منلی و؟ په کابل کې د نن ورځې لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانانو څخه غواړي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام په رسمیت وپیژني. دغه راز د افغانستان د کنګل سویو شتمنیو د ازادیدو غوښتنه هم وکړه. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې نن بیا حملاریون وشو. دا زلاریون کوونکو چشمیر لسګونو کسانو ته رسیده ل امریکا څخه د افغانانو د کنګل شویو پیسو د خلاصون ترڅنګ ل نړیوال وغوښتل چې د طالبانو حکومت هم په رسمیت وپیژني. د لاریون ګډونوال زلان او ملک
د نننی لاریون پر بنسټ ولسونه وغوښتل تر څو د افغانانو حق حقوق چې هغه زموږ ملي شتمني زموږ کنګل شوی پیسې دي دا باید پرانیستل شي. دغه پیسې باید ژر تر ژره را خلاص شي ځکه د افغانانو سګنۍ ژمه خوران او رنجان او کړکېجان ده.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوي دي چې تر نړیوالو خپل غږ ورسوي، یعنی د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي او افغانستان پر رسمیت وپیژني. بل خصوص او آی سی یعنی اسلامي هیوادونه مسؤل دي چې افغانستان په رسمیت وپیژني.
د یادونه د چې امریکا څخه د افغانانو د کنګل شوی او پیسو د ازادیدو په تړاو مخکې هم لاریونونه شوي، خو دا لومړی ځل و چې د لاریون کوونکو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه هم مطرح شوه. مخکې به په ځینو لاریونونو کې دا غږ پورته شوی و چې د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پیژندل کیږي. دا لاریونونه ډیری د افغان خزو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکر لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او خزو د زده کړو او کار د حقونو لاخیستلو او په نور برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو لامل کړي دي. د یک شنبې د ورځې لاریون کوونکو آزادي راډیو ته وویل که د افغانستان کنګل شوي پیسې آزاد نه شي افغانان له یو ستر اقتصادي ناورین سره مخ کیدونکي دي. په افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي. مخکې طالب چارواکو هم په وار وار له امریکا د بانکي زیرمو د خلاصونو او له نړیوالو د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړي دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د کنګل شویو پیسو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي مخکې ویلي چې دا یو ډېره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. دغه شان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم نړیوالو دوی ته د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او لګکیو حقوقو ته درناوی، انجونو ته د زده کړو او خزو ته د کار د اجازه ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه یې هېدي. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وي مونږ پوره کړي او ورته کار کوو خو نړیوال تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست ولایت کې بیوزلي کسان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د ژمي په را روان موسم کې یا هم پر روان موسم کې مرسته وکړي. دوی وایي چې په وروستیو میاشتو کې ستونزې تر بل هر وخت زیات سیوی دي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې تدابیر لري.
په خوست کې بیوزله خزی او نارینه د طالبانو له حکومت همدارنګ له مرستندوی ټولنو او بنسټونو غواړي چې دوی سره پر روان شمه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي. دوی وایي ژوند له کړاوونو سره مخامخ دی او کور سره مرستې ونی شي نو دوی د گزارې کومه بل چاره نه لري. د خوست یو اوسیدونکي ګلدار خان آزادۍ رادیو ته وویل
والله چې څنګه مشکلات او دمر مشکلات دي چې یو ځوامه وو ا په خاک پرې سيدو معلم په مکتب کې وو چې پندې ته مونا ټوله ته پوتې دي بیز انګیان ته پوتې دي المسیه ته پوتې دي نه پونه لارم نه پټاله رم نه جای دوز لارم هیڅوک میا نشته به خدای ناست به وزر ایم ز خپل مایوب یم تا گانه ایم په ماسکو خاص حالات کیم.
د خوس یو اوسیدون کی سلام وای زوی په نشې تو کوروک دی دی او اوسید المسی سرپرستی دی دی پر غاړه ده
دا شې کټافی پرته یو ایوا ورتی دا بالکولیا تاله دو ا دویمه کټا چې ودینه کړی چې شګیراش بیا ورکی جلکی وتی ته مې بلز چرنی تاله بشي المسی المسی می دینن ګر مې ملاده چې کالینګ نه ورو ولیا په ویوا زند می در المسی المسی شپه
خیال یو بل بی وزله کس دی چې وایي د کار او مزدورۍ په لاټه کې دی خو نه پیدا کېږي او کورنۍ خوراک او پوښاک غواړي
چاره نه پیدا کوي کاروبار نه ورته پیدا کېږي یو شی نه ورته پیدا کېږي خو غریبانې څه وکړي نړیواله سره زه غوښتنه نه ده چې مېسې مرسته وکړي افغانستان ته مرسته وکړي افغانستان خو
مدنی فعال بادشاولی بیا په اوسنیو حالاتو کې چې د خلکو اقتصادي اړتیاوې تر بل هر وخت ډېرې شوي د خیریه او ټولنیزو بنسټونو او فعالانو د مسؤلیتونو په باب وایي
د دوی مسؤلیت هم همدغه دی چې په دې سختو حالاتو کې د خپلو هیوادوالو تر څنګ واوسي او دوی سره په دغه سخت حالت کې باید کومک وکړي او خلکو باندې غږ وکړي خلک وهڅوي تر څو په دې سختو حالاتو کې چې د توکو قیمتونه هم لوړ شوي دي باید د دوی لاسنیوی وکړي.
بل لوري ته د خوست ولایت مقام د مطبوعات و مسئول مولوی اختر محمد اکرم وایی ولایتی اداره په دې هڅه کې ده چې د بیوزله خلکو سره د مرستو په خاطر د ملي او نړیوالو بنسټونو کومکونه را جلب کړي. یاد دی وی په افغانستان کې د 2023 زیږدیز کال په دویمه نیمایي کې د بیوزلۍ د زیاتېدو او لوږې سره د میلیونونو افغانانو د مخامخې دو راپورونه ورکل شوې دي. سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټون کې دفتر د ملګرو ملتونو په حواله په یو راپور کې ویلي په 2023 زیږدیز کال کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر د نفوسو نیمایي ته رسیدلی دی.
په کونړ کې څاروي لرونکي وایي چې رواني وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله دوی د څارویو خوراک نه لري او ګڼو کسانو خپل څاروي په نیمه بیه خرڅ کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد ختیځ کې پروت غرنۍ ولایت کونړ چې د کرنې وړ لږ ځمکه لري او زیاته یې غرونو نیولې ده همدا لامل دی چې خلک یې د کرکیلي په ځای زیات څاروي ساتي او له همدې لارې خپل ژوند ته دوام ورکوي. خو په روان کال کې د روانو اقتصادي ستونزو او وچکالۍ په وجه زیات مالداران اړ شوي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر څاروي وپلوري. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو ټولنې مشر محمد اکبر وایي
غریبۍ سره خلک دغه سو باندې مالونه خلکو په ارزان ارزانه یو غوا مثال په 100,000 کېدل هغه په 50,000 خلکو سفر ته تلله د مجبورۍ نه نو اوس ډېر کم بوټ پکې راغلی دا خلک ډېر غریب دي مالداران هغه ته کومکونه ورته وشي انشاءالله دې ته به خپله تلاشي ځان اله.
دا یوازې په څوکۍ ولسوالۍ کې د وچکالۍ په هیواد کې د روان اقتصادي بحران او بیروزګارۍ په وجه د څارویو پلورلو او شمیر کموالي خلک خپلې راتلونکي ته نه دي اندېښمن کړي بلکې د کونړ د هرې برخې اوسیدونکي له یادې ستونزې سره مخ دي. د څارویو لرونکو په خبره چې پخوا به ډېری کورنیو له دوو تر لسو غواګانې او واړه څاروي درلودل چې د همدې څارویو پر محصولاتو به یې خپلې کورنۍ ساتلې خو اوس نه څاروي ساتلی شي او نه هم کورنیو ته نفقه پیدا کولی شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست کارکوونکي هم مني چې په ولایت کې د روانې وچکالۍ په وجه د څارویو خوراکه کمه شوې او څاروي لرونکي ستونزې ګالي. په یاد ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤول ډاکټر سید نورالدین سادات
دوامداره وچکالۍ رامنځته شوې ده څاروي ته متوازنه خوراکه نه رسیږي د بل خوا اقتصادي کمزوري له امله د څاروي قیمت راټیټ شوی دی او د حیواناتو د ناروغیو څاروي تلفاتو کچه لوړه شوې ده.
دوی ټول مرستندوی ټولنو او طالب چارواکو غواړي چې د مالدارانو لاسنیوی وکړي او اوسنۍ ستونزې دې ورته هوارې کړي. طالب چارواکي بیا وایي د ولس ټول ستونزې درک کړي او کوښښ کوي چې ورته د حل لارې چارې ولټوي. کونړ لپاره د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
بعضې موسساتو به مخکې د خلکو سره مالی امداد به کوو سره به ورکوله کنجاړه به ورکوله دغه د مالونو لپاره منګه هم بیا په هڅه کې چې دغه زراعت زمونږه کم ریاست ده منګه غي ته هم دغه ویلې دي چې ولس سره همکاري وکړي دغه لپاره د زمينه برابر کړي دغه د زمکو چې څومره کېدل شي او ان شاء الله ټول مسولین هم په دغه باره کې پوره مخلص دي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیروزګارۍ وچکالۍ او څارویو ته د خوراکي لکموالي خلک سرټه کوي چې په ټول هیواد کې خلک یا د ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د رواني وچکالۍ لامل د میلیونونو څارویو د تلف کېدو خبر ورکړي. خلک وایي که د افغانستان اوسنی واکمن غواړي چې انسانانو او څارویو ته د غلې دانې او خوراکي توکو غم وخوري نو ورته پکار دي چې د هیواد په پریمانه اوبو سپیرې دښتې خړوب او د کرکلي جوګۍ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
دا شبه په افغانستان کې د مازیګر 4:15 دی. برښنا شرکت د افغانستان له 4 ګاونډیو هیوادونو سره د برښنا د وارداتو د تړونونو د تمدید خبره کوي. دغه شرکت چارواکي وایي چې له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان سره د وارداتي برښنا د لاسلیک سوي تړونونو ټول ارزښت $2.5 میلیون ته رسیږي.
د برښنا شرکت چارواکي وایي په دې وروستیو میاشتو کې د وارداتي برښنا 4 تړونونه له ازبکستان، تاجکستان، ایران او ترکمنستان سره لاسلیک کړي دي. د برښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی ازادي راډیو ته وویل د دې تړونونو مجموعي لګښت $2.5 میلیون دی.
موږ د افغانستان برښنا شرکت د 2022 کال تر پای پورې د هغه هیوادونو څخه چې برښنا واردوي تړونونه کړي دي چې لډلې څخه ترکمنستان، تاجکستان، ایران او ازبکستان هیوادونه دي چې موږ ځینې وارداتي برښنا واردوي، نو د هغوی سره د 2022 کال تر پای پورې تړونونه بیا ځلې لاسلیک سول.
کاغلی میوندی وایي چې د دغو تړونونو پر بنسټ په ساعت کې له ازبکستان څخه 2 میلیارده کیلوواټه، له تاجکستان څخه 1.5 میلیارده کیلوواټه، له ایران څخه 800 میلیونه کیلوواټه او له ترکمنستان څخه 1.3 میلیونه کیلوواټه برښنا پیرل سوې ده. د برښنا شرکت چارواکي وایي دغه وارداتي برښنا چې د یادو تړونونو پر بنسټ افغانستان ته رسیږي په 26 ولایتونو کې به د برښنا پر پیرودونکو وویشل سي، خو لدې ټولو سره سره خلک په دغه هیواد کې د برښنا د کموالي او پرچاویو د زیاتوالي لامل شکایت کوي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم برښنا نشتون د دوی اړین ورځني کارونه ګډوډ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په کور دننه د برښنا د تولید لپاره د اوبو د بندونو جوړولو چاري دي چټکی کړي. لدې جاله د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو منصور او نازګل ازادي رادیو ته وویل
برښنا په ټولو برخو کې اساسي رول لري، هغه که په کورونو کې یا په فابریکو کې یا دغه راست په دفترونو کې یا په نورو ځایونو کې. برښنا زموږ د ژوند له اساسي اړتیاوو څخه ده، خو له بده مرغه زموږ افغانان ډېر کم برښنا ته لاسرسی لري.
دولت افغانستان باید روی توسعه
د افغانستان دولت باید د برښنا د پراختیا په اړه تمرکز وکړي، هغه هم د اوږد مهال لپاره. باید د اوبو بندونه جوړ کړي چې افغانستان په ځان بسیا شي او خپل برښنا ولري، نو د ګاونډیو هیوادونو برښنا ته به اړتیا نه وي. د دې لپاره چې د ګاونډیو هیوادونو برښنا هم تل لنډ مهاله وي، کله چې زړه وشي موږ ته برښنا راکوي، خو کله چې زړه نه وي پر موږ برښنا پرې کوي او موږ هیڅ هم نشو ویلای.
دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په خپل وخت د برښنا وارداتي هیوادونو ته د پورونو نه ورکړه د دې لامل کېږي چې وخت نه وخت د برښنا پر رسولو کې ستونزې رامنځته سي. د برښنا شرکت چارواکي مني چې په دې وروستیو کې په بانکي سیستمونو کې د ستونزو له امله د برښنا د وردونکو هیوادونو پورونه په خپل وخت نه دي پرې کړي، خو د دوی په خبره هڅه کېږي چې تر دې وروسته خپلو پوروړو ته له نورو لارو پورونه واستوي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې دوی د وارداتي برښنا له پیرودونکو هیوادونو $100 میلیون پوروړي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د برښنا پیرودونکو بیا له دوی څخه $250 میلیون پوروړي دي.
د نورستان ځینې قومي مشران او اوسیدونکو وایي په هیواد کې د بیروزګاری او روان اقتصادي حالت له کبله په سیمه کې د خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر په دې وروستیو کې شخړې زیاتې سوي دي. نور تفصیل په یو راپور کې اوریدلی سي.
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پوخوانی وکیل داد محمد خان وایي پوخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیلې دندې درلودې. ښه معاشونه خستل ډېرې په خارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل، نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده. خو اوس یې ګڼ بېروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي، نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان نه دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمی بانډه ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې نه سب یو بل دیږي منع شوی. دوه روپۍ مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک رستن سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغ جوړو په جرګو کې تل بوخت وي، وایي بېروزګارۍ، غربت او د مرستو نشتون د دغه ول کلیوالی او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسكر خپل عسكري کول، معاشونه اغستل او مشکلات او وخت نو خلک متوجه دولت کې کار کول، هغه ټول هغه وظیفه پاتې شوې ده او ټول کلی ته ځای ته ځای شوې ده، خپل منطقه ته ځای ته ځای شوې ده، هغه هم دغه مشکلات د وجه نه یو تل اساسه بل تل اساسه.
قومي مشرانو راته ویل په یادو شخړو او جنگونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ له هم وختي، خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي او همداراز بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بیوزلۍ کچا د نور ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سری میاشتې لخوا او د اکټډ او نور خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. مونږ نور خیریه نړیوالو بنسټونو غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس همکاری وکړي.
خلک وای په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو اوبو او ځمکو پر سر جنگونه کېدل، چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لزګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي. خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوي باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیک هیلی بو امانی ز محمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره په تماس کیم. موږ هغه مشکل دی چې د میوند ولسوالۍ د مزابات د سیمې د الاسکا لکه مربند ور دلته نه کلینیک شته نه مکتب شته. ما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي، خدای دې وکړي چې دلته یو مکتب یو کلینیک راته په حاله کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، نه سړک شته نه مکتب شته نه کلینیک شته. نو ما غواړم ورپورې چارواکو پرې ورسوي. وسلام.
زه محمد اساق دی لوګر ل مرکز دی بابس لیکلی نه خبرې کوم. زه معذوره مداشل کول دا مرستې چې کوم کونه کیږي تا مستحق خلکو ته نه ورکول کیږي. زه خپل د سیم معذوره چې پوزې کې کته پورته کیږم او په ثبوتم مرکز اوسیدونکو یې لیستونه ورکوي. مستحق کسان نه نشي زیاتره د مجاهدینو کورنۍ دلته چې موږ په کلي کې دي دا وایي چې دا شل کاله چا دا کړاوونه تکلیفونه تیر کړي ډوډۍ ورکړي دا د اولین حق دی وو خلکو ده.
ولې السلام علیکم د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ زخم والی کمی ولید وروره د موږ ماشینه خو نه دی راکړي. تقریبا درې میاشتې وشوې چې موږ ماشینه نه دی راکړي. کله وایي سیستم بند دی، کله وایي د پیسې په طلباتو کې نیولې دي. نو په اکله یو دا غږ مو تر مرجې پورې تر مالک دا ته ورسېږي. ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوړیاس د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د غره سپورتي خبرونه هم خبرو. خوز